سلامونه او هي چاره د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. لمړی لاند خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وای هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په ورستیو څو ورځو کې خونړی حمله وکړي ل افغانستان د هیواد تننه وزي. طالبان وایي حکومت د رسنیو ازادۍ تجمن دی، خو ل رسنیو هم غواړي چې ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د رسنیو پر وړاندې پراته ټول خنډونه له منځه یوسي. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغاني بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې نن د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 80 افغاني او 2 پولو په بدل کې پلورل کېده. متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه دي چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس پکار شي. شمالي کوریا تیره اونۍ یک شنبه د منځني واټن وشتونکې داسې بلستیک توغندۍ وازمه چې واشنگټن وایي د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او چینایي سیالی شي جین پینګ پر لویدیز غا کړای چې د سړې جګړې د محل تاکتیکونه بند کړي. دوی د خپلو اړیکو د پراختیا خبر داسې محل ورکوي چې د اوکراین پر سر د مسکو او لویدیز ترمنز کړکیچ زیات شوی دی. او د فلیپین په پلازمینا مانیلا کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې اور لګیدلی. د دې اور لګیدنې علت تر اوسه نه دی معلوم. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه وینا سیړو چې وایي په بلوچستان کې د پاکستان پر پاوز برید کون کې له افغانستان هلته ورغلی وو.
د ترهګری توپ د هغه هیواد په دګر کې نسپاده کېدلای چې هغه غواړي ترهګری حمایه کړي.
طالبان وایي حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
موږ هڅه کوو چې د رسنیو په وړاندې ټول خنډونه او مشکلات له مخې لرې کړو.
په خوست کې د اکسیجن د تولید یو فابریکه فعاله شوه.
خلکو ضرورت لر اکسیجن ته موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ورکو په خوست کې چې خوست خلکو مشکلات حل شي.
او په فلیپین کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د اور لګیدنې د پیښې په اړه جزئیات درکو. په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او د لوبو له میدانه اونیس پروګرامونه خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې د دې هیواد پر پاوز برید کون کې له افغانستانه د هیواد ته ورغلی وو. شیخ رشید تور لګولی چې د دې برید کون کو کمپونه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي.
پاکستان چې خپل افغانستان کې لتر هغره په ملاتړ توراندې ادا کوي چې افغان خاورې پر ضد کاری کی. د پاکستانی حکومت د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید جونیو سره خپل نوی مارکه کې ادا کړی چې بلوچستان کې پر پوزي اډو برید کون کې افغان خاورې وروختي وو. د تور لګوي چې د برید کون کو کمپونه د افغانستان په ننګرهار، خوست، پکتیا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي.
افغانستان
له افغانستان را اوړیو برتزي هغه سیم چې ما خودلی پولیټنیک دي دي د پاکستان کې هم مسلوال لري. حکومت دولوي حمله چې شوې برید کون کې برت تللی.
پاکستانی حکومت وړاندې تور پورې کاوه چې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی اداره یا ان ډی اس او د هند استخبارات یارا د هغه ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې حمله کوي. خو کله چې له شیخ رشید پښتنه وشو چې اوس خو طالبان واکمن دي، ول د دې ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دې پښتنه ته روښانه ځواب ونه وایو. خو دومره یې وویل چې طالبان له دوی سره ښې اړیکې لري او ډېره همکاري کوي. شیخ رشید له افغانستان او پاکستان ته د وسلو قاچاق هم تایید کړ او زیاته کړه پاکستانی طالبانو ته حمله ناټو پاتې شوي وسلې په لاس ورغلي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو دایداره دوي چې کنه افغان خاورې پر ضد کاریږي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو سره خبرو کې دا د پاکستان کورنۍ مسأله وبلل او زیاته کړه هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل کوم هیواد پر ضد فعالیت وکړي.
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي، ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
طالبان چې دا کېږي پاکستان سره خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، لری ښکاري چې پر پاکستاني عسکرو له افغان خاورې برید کوونکو ته اجازه ورکړي. د دې ترخواره طالبانو د واکمنۍ له پایل سره سم په افغانستان کې هغه چیرې هم نه خشوي چې د پاکستانی حکومت ضد فعالیتونه یې کول. نو دوی بلوڅ ویلتون پال عبدالرازق په کابل کې او د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراساني په ننګرهار کې وژل شوی دي. تازه داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پلازمینې کابل او ځینې نورو ولایتونو کې یو شمېر بلوڅ کډوال نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. طالبان په دې اړه چوپ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوز د خونړي برید عملان له افغانستان د هیواد ته ورغلی وو. زما همکار د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره د دې موضوع په اړه مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید اوبخې د دې ادعا اساس په څه کې ده؟
هر هیواد چې ترهګری او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګری اور د هماغه ترهګرو د روزونکو او پالونکو هیواد لمنې ته رسیږي، چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسیدلې دي او پاکستان په دغه سیاسي حالت کې ښکیل دی. که تاسو یادی کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی، د امریکا د سعودي د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سول په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګری د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅکله د ترهګری توپ د هغه هیواد په ډګر کې نه سپاد کېدلی چې هغه غواړي ترهګری حمایه کړي او وایروزي.
د پاکستان ځینو چارواکو ته د مخ کې تور لګوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا ان ډی اس او د هند استخبارات یا را د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې په حملو کې داخلي بلل سوي. اوس خو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي چې پاکستان په ملاتړ تورن دي او په طرفداري څرګندونې کړي دي. اوس د پاکستاني چارواکو دا ادعا څه ثابتوي؟
د پاکستاني چارواکو دا ادعا دا ثابتوي چې دوی خپل په کور دننه کې ګڼو ستونزو او مشکلات سره مخ دي او دوی نسی کولای چې دغه مشکل پړه پر بل چا باندې د خپل کور د باندې څخه واچي او کدا کار کوي. زه فکر کوم دا دوی ځان تیر باسي. اصلي خبره دا ده چې د پاکستانی ادارې له ظلمونو د بشري حقوقو د پایمالولو د سیستماتیک پروګرام لمخې د هغه ځای میشت ملتونه پرګنې خصوصا بلوچستان او پښتانه تنگ سوي دي او له تنگوالي څخه په جنگ راغلي دي. دوی غواړي چې خپل حقونه وسلې په زور باندې ترلاسه کړي. دا د ثابتوي چې هلته د دوغو او نورو پرګنو حقونه تر پښو لاندې سوي دي او د هغوی دا مبارزه نور دې ځای ته ورسېدل چې یو بل شکل واخلي. دا د دوی کورنۍ موضوع ده. له پولو څخه بهر پر بل چا باندې پړه اچول زما په نظر باندې کومه موضوع نه سیال کولای او نه کوم درد دوا کولای سي.
تیر میاشت هم په افغانستان کې د ننه د پاکستانی طالبانو د یو غړي خالد بلتی د وژل کېدو خبر ورکړ سو چې د دې ډلې د ویان په توګه د محمد خراسانی په نوم د رسنیو سره خبري کولې. دغه سیداګانو ته پکاتو سره واندې په واقعیت کې
کله چې د پاکستان د امنیت سرکار راځي او د افغانستان اداره کې ګرځي او لټولو ډیپلوماټیکو عرفونو خلاف له چارواکو سره ګوري او حساس مهم اسناد راټولوي، نو په دغه صورت کې په داسې حالت کې دا معنا لري چې دوی پر طالبانو باندې مستقیمه او ژوره اغیز اوسوم لري او که د طالبانو د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی ویاندویان او مشران دلته پوچیری یا دا ځای څخه خپل تبلیغات کوي زه فکر کوم دا د دې خپل کمزورتیا ده.
یو موضوع لا هم ګونګه ده چې د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستانی طالبانو یا چی چی پی په وړاندې خپل دریځ نه دی روښانه کړی. هغه هم داسې وخت چې پاکستان کې پروسیو کې پاکستانی طالبانو د ګڼو حملو مسؤلیت اخیسته دی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زما په نظر د طالبانو ترمنځ هغه که د پاکستان وی که د بل ځای د دوی ترمنځ یو خواخوږي او یو مشترکه وجه موجوده ده. فکر کوم پر همدې بنسټ باندې د شعور د مخې نه د پلان د مخې نه بلکې د دغې پټې خواخوږي له مخې دوی چوپ پاتې دي.
د پوهنتون استاد د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژان و چې له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
د طالبانو حکومت وایي دوی په افغانستان کې د رسنیو آزادۍ ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق نن آزادۍ رادیو ته ویل چې د رسنیو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو لپاره هڅې کیږي.
موږ هڅه کوو چې د رسنیو په وړاندې ټول خنډونه او مشکلات له مخې لرې کړو او له رسنیو هم غواړو چې د رسنیو قانون ته درناوی ولري. په دې اړه خپاره شوي راپورونه او تشویشونه تر غور لاندې دي. موږ کوشش کوو چې د رسنیو د ازادۍ او پر هغوی باندې د محدودیت لګیدلو په مخ کې کوم کارونه خنډ دي د هغو په لرې کولو کې انشاءالله نهایت کوشش کوو.
پرون د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی په یو نوی راپور کې وویل چې د زمری په څلر وشتمه د طالبانو لخوا د کابل له سقوط وروسته تر اوسه لږ تر لږه 50 تنه خبریالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې پاتې شوي دي. په عین حال کې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې پر 14 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ترکی چارواکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې که افغانستان ته بیړنۍ مرستې او بخې بیړنۍ بشري مرستې ونه رسوي نو د دې هیواد اوسنی کړکېچ به نړۍ هم اغیزمنه کړي. د ترکیې د سرې میاشتې مشر او د سرې میاشتې د ټولنې او د سره صلیب د نړیوال فدراسیون مرستیال نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دا هم وویل چې ټاکل شوي تر نږدې ورځو پورې افغانستان ته د ترکیې لخوا د 10 ملیون ډالرو په لګښت بشري مرستې ورسیږي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د ترکیې د سرې میاشتې عمومي رئیس او د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون مرستیال کریم کونیک کابل ته د خپل درې ورځنی سفر پر مهال پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره د خپل بشري مرستو ته دوام او شدت ورکړي. ښاغلی کونیک چې د ترکیې د بشري مرستو د نیکی ریلګاډي برابرولو او رسیدو مخکې د افغاني سرې میاشتې او طالبانو د دولتي ادارو د چمتووالي د څارلو لپاره کابل ته راغلی، د شنبې په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال خبري اعلان ته وویل:
کچیر نړیواله ټولنه په دې اړه بیړه ونکړي نو دا ستونزې به نورو هیوادونو ته هم د کډوالۍ او نورو شکلونو باندې سرایت وکړي.
ښاغلی کونیک پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې زر تر زره دې له افغان بېوزلو، کونډو، یتیمانو او اوزګارو خلکو سره بشري مرستې وکړي. دغه ترکی چارواکي خبر ورکړ چې نږدې ورځو کې به د 10 ملیون ډالرو په لګښت د نیکی د ریلګاډي په نوم بشري مرستې افغانستان ته ورسوي. بلخوا دغه ترکی چارواکي افغانانو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د وروسته بعد ترکیې سره میاشت غیر دولتي مؤسسې په توګه افغانستان ته د بشري مرستو، زده کړو، روغتیايي خدماتو د سرپناه برابرولو او د ژبې د سختو تیرولو لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا ترکیې چارواکي داسې مهال د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مرستو یادونه کوي چې نړیوال بانک او امریکا د افغانستان زیرمې کنګل کړي چې له امله یې دغه هیواد له اقتصادي کړکېچ او لوږې سره مخ دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
په خوست ولایت کې د اکسیجن د تولید یو فابریکه فعال شو چې په ورځ کې د اکسیجن د اتیا بالونونو د تولید ظرفیت لري. د خوست ډاکټران او روغتیایی چارواکي دا یو ښه پرمختګ بولي او وایي په اوس وخت کې چې د سږو د ناروغیو پیښې زیاتې شوي، د ناروغانو لپاره د اکسیجن اړتیا هم ډیره شوې ده. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې چې پخوا د ناروغانو لپاره د اکسیجن کمی و، د روغتیایی کارکوونکو او ډاکټرانو په وینا چې د دې اکسیجن پلانټ په فعالېدو سره به اړتیا تر ډیره پوره شي. دوی وایي دا اکسیجن پلانټ په یوه ورځ کې د اتیا بالونو د تولید ظرفیت لري او په دې سره به د اکسیجن د بالونو په بیو کې هم کموالی راشي. په خوست کې ظاهر امبولانس چې یاد اکسیجن پلانټ فعال کړی، مسؤول نظر محمد ازادۍ راډیو ته وویل دا کار دلته د ناروغ لرونکو او ناروغانو د اړتیاو د حلولو په موخه کړی دی.
اوس مو دغه پلانټ چې دی د خوستمیشتو لپاره د چین هیواد نه را انتقال کړه چې دلته د اکسیجن اشد ضرورت و. دا چې څو وخت مخکې کورونا شدیده تیره شوه نو خلکو ضرورت لر اکسیجن ته، نو موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ورکړو په خوست کې چې د خوست خلکو مشکلات حل شي.
د خوست د اکسیجن پلانټ کارکونکو ډاکټر محمد رحیم وایي
تقریبا په دانه 11 میلیونه افغانۍ عملی لګښت شوی دی، کوشش لګښت شوی دی او موږ کوشش کوو چې همدغه څنګه نور ولایتونو ته هم پراخ کړو.
د خوست روغتیایی مسؤلین وایي چې دا اکسیجن پلانټ په عادي وختونو کې د دې ځای او یا سلنه اړتیاوې پوره کولای شي.
وړاندې په خبرونه کې په ګرمسیر ولایتونو کې د نجونو لپاره د دولتي پوهنتونونو د پایل په اړه خبرګونونه
د نړیوالو غوښتنه وارد مخکې غنس د نړیوالو غوښتنه او سګدا د افغان ولس غوښتنه ده.
اورېدو ته را سره اوسئ. قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې بیا هم کورنۍ او مسایل تر راګرځو، خو اوس څو نړیوال مسایل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شي جین پینګ له لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې د سړې جګړې د مهال تکتیکونه بند کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر شي جین پینګ او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین پرون جمعه د چین په پلازمینه پیکینګ کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د پرانیستي مراسمو تر پیل مخکې سره وکتل. د دوی تر کتنې وروسته په ګډه اعلامیه کې د دواړو دولتونو ترمنځ د نامحدودې دوستۍ یادونه شوې چې د دوی په وینا د همکاري په برخه کې کوم ممانعت نشته. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسیې په وروستیو کې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل شاوخوا 30,000 پوځیان ځای پر ځای کړي او له اروپا څخه یې د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. روسیې په عین حال کې غوښتنه کړې چې اوکراین ته دې هیڅکله د ناټو په پوځي تړون کې د شمولیت چانس نه ورکول کېږي. ګڼو غربي چارواکو ویلي چې روسیه غواړي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د کړکیچ کمیدو نښه نه لیدل کېږي، بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز پرون په ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې غربي متحدان باید روسیې ته پر اوکراین د نور يرغل د عواقب په اړه یو څرګند او ثابت پیغام ورکړي. د بریتانیا او جرمنی صدر اعظمونو دغه راز له مسکو سره د ډیالوګ پر اهمیت هم چنګار وکړ او ویل چې دوی به د اوسنی کړکیچ د ختمېدو لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو چینلونو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پرون د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا سره د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي تحکیماتو په باب په ټلیفوني تماس کې بحث وکړ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د فلیپین د اور وژنې اداره وایي هڅه کوي د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د تیر ماښام د اور لګیدنې علت معلوم کړي. په مانیلا کې د سفارت دغه اور پیښې ډیر مالی زیانونه اړولي دي، خو د سر زیان یې نه دی اړولی.
د روسیې او فلیپین چارواکي وایي د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې لوی اور لګیدلی دی. چارواکي وایي دغه پیښه چې ځاني زیان نه دی اړولی، د دې سبب سو چې د سفارت کارکونکو او د هغوی د کورونې غړي وېستل سي. د فلیپین د اور وژنې ادارې اعلان وکړ چې د دې څو ساعته اور لګیدنې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د فلیپین چارواکي وایي اور پرون ماښام د سفارت د ودانۍ په دویم پوړ کې ولګید چې سخت مالی زیانونه یې واړول. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سفارت ټول کارکونکو په خوندي ډول ایستل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه په ویلامیا کې وویل په پیښه کې څوک ټپي یا مړ شوی نه دی او ټول هغه کارکونکو چې د اور لګیدنې پر مهال په سفارت کې وو ایستل شوي دي. په ویلامیا کې د اور لګیدنې د علت په باب څه نه دی ویل شوی. راپورونه وایي د اور وژنې تر لاسو ډیرو موټرو د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د لګیدلې اور په مړه کولو کې مرسته کړې ده. په فلیپین کې د روسیې سفارت په یوه مجلله سیمه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر یې شدید دي. په دې ساحه کې د روسیې تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماتیک مرکزونه هم شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اجملاندې مو د خبرونې د برخې ته مو هرکلی کوم. د هیواد په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د چهارشنبه په ورځ په دولتي پانتونونو کې درسي بهیر بیا پیل شو. د هیواد دولتي پانتونونه د زمري په څلېرشتمه نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه راهیسې بند و. د دولتي پانتونونو بیا فعالېدل مخصوصا د نجونو محصلانو لپاره ښه زیری و. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم نجونې او ښځې د زده کړو، کار او په نورو برخو کې له یو لړ محدودیتونو سره مخ شوې. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکۍ کلوخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې پرېکړې د هرکلي ترڅنګ هیله ښیي چې دا به پر افغان میرمنو د لګیدلو محدودیتونو د پای ته رسیدو پیلامه وي.
د زمال پر یو ډېر بېساری زیری و، ځکه چې زمونږ شدید نارضایتي یا خفګان یا مخالفت په همدې کې و چې ولې جونه باید د لوړو زده کړو فرصتونو څخه محروم پاتې شي. دا دوی بشري حق دی او دوی ته باید اجازه ورکړی شي. خو په هره بهانه چې دا موضوع ماتر شوی، اوس دا ګرم سیرو کې شروع سوی، انشاءالله په سرسیرو کې به هم یو دوه میاشتې وروسته شروع شي. او زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم یا ستر اقدام و چې طالبانو په ډېر ښه وخت کې واخیست، خصوصا وروسته دوی چې د اوسلو کانفرانس کې ګډون وکړ او له بینالمللي ټولنې هم خپلې اندېښنې او غوښتنې ورسره شریکه کړې او همدارنګه افغان ولسم.
مېرمن کاروخیل، تاسو د نړیوالو سره د ارتباط او اړیکو یادونه وکړه د طالبانو، فکر کوي چې دا د نړیوالو د خوشحالولو لپاره یو اقدام و او که همدا کار به دوام وکړي؟
په هر صورت دا د نړیوالو غوښتنه وارد مخکې غنس د نړیوالو غوښتنه اوسي، دا د افغان ولس غوښتنه ده، دا د معترض نجونو غوښتنه ده، د افغان مېرمنو غوښتنه ده، دا د ټول هغه د بشر د حقونو فعالینو غوښتنه ده، دا د کورنۍ غوښتنه وه. زما په اند باندې د افغان ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ. نړیوال خو هم د افغان ولس غوښتنو په اساس باندې غوښتنه کوي. کله چې دوی په اوسلو کې ګډون وکړ، زه فکر کوم چې باید داسې حساب وکړو چې د افغان ولس د غوښتنو ته غوږ نیولی دی او مثبت ځواب ورکړ، او دا لړۍ باید شروع کړي. نو په همدې رقم یو حکومتداري هم دا رقم کېږي او دا باید دوام پیدا کړي.
دوام پیدا کی په دې معنی چې فکر کوي طالبان به په نږدې راتلونکي کې د لیسو انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي او ورپسې به په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د لیسو یا د متوسط مکاتبو خلاصون دوی خو اعلان کړی، خو ټول ورته په شک ګوري چې کېدای شي بیا هم په سلیک یو بهانه وسیږي. اما داسې معلومیږي کله چې دوی پوهنتونونو ته اجازه ورکړه او نجونې په پوهنتونو کې هم وکړای شو چې ولاړې سي، په دې معنا سي انشاءالله په پسرلي کې به ټول هغه مکاتب یا هغه لیسې چې بندې دي هغه به د نجونو په مخ باندې به پرانستل کېږي. امیدوارم چې په دې تعود باندې دوی پوره محکمه پاتې شي او هیڅ بهانه دوباره مانع د دې نه شي چې نجونه ښوونځي ته ولاړ شي. امیدوارم چې د سراسر د افغانستان خصوصا هغه پښتني مناطقو کې چې دوی په هره بهانه چې بندې کړې وي هغه ښوونځي دوباره خلاص شي.
او په دولتي ادارو کې د کار د ښځو د کار محدودیت به فکر کوي چې ژر فشي او کبه وخت غواړي؟
خب ا دوی خو په هر صورت دوی شروع کې مرسته موږ څنګه دي بل طرف کړي، موږ دوی ته معاش د کوشات لیږو. زموږ په نظر باندې افغان مېرمن خیرات نه غواړي. افغان مېرمن غواړي چې خپل انرژي مصرف کړي او د خپل انرژي په مقابل کې یو مزد لاسته راوړي، او همدارنګه د افغانستان په پیشرفت په طریقې کې خپل ونډه ولوبوي او د لاد پرمختګ زمينه او سبا برابر شي. نو باید په دې باندې پوه شي چې دا د مېرمنو حق دی، او نه تنها چې حق دی بلکې مجبوریت هم دی. موږ په څلور لسیزه جنگ کې ډېر نارینه د لاس ورکړې، زیاتې کورنۍ دي چې هغه کې نارینه سرپرست نشته دی او د کورنۍ سرپرستان مېرمنې پاتې شوي. نو باید طالبان دغه ټول حساسیت د موضوع درکي او په دې باندې پوه شي چې د دې مسؤلیت دی چې دغه زمینه برابره کړي او کار مېرمنو ته وسپاري، هغوی باید اعتماد وکړي او د لا پرمختګ زمینه هم باید برابره شي. او دا په ستر اسلام کې موږ تاسو د لوستي دي چې حتی د حضرت عمر په وخت کې و مېرمنه شارواله د خارو په وخت، چې د حضرت عمر په وخت کې یو مېرمنه کولای شي چې خارواله پاتې په اوسني نظام کې هم کولای شي چې رئیس اوسېږي، وزیر اوسېږي، معین اوسېږي. نو امیدواره ما چې دوی هغه خپله ژمنتیا چې کله د چې موږ کار چانه نه ده اخیستی او ماش کوشت لیږو، بهتر به همدا وي چې دفاتر ته یې وغواړي او یو سالمه محیط ورته برابر کړي چې هغوی کار مخته بوځي. امیدوارم چې زر تر ژره اقدام وکړي.
مننه. او یو ورستۍ پوښتنه میرمن کړوخیل، چې دا به د نړۍ په کچه یا په نړیواله ډیپلوماتیکه صحنه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې له هیلې سره مرسته وکړي؟
هر څومره چې طالبان خپل کړنې کې بدلون راوړي، خپل پالیسیانې بدلې کړي، د افغان ولس رضایت او حمایت ترلاسه کړي، خود په خوده بهرنیان هم هغوی سره مرسته کوي، ځکه چې اوس حکومت څونځه چې د نړیواله او طالبان سره موجوده ده، ځکه چې هر مملکت د خپل خلکو د فشار لاندې ده چې ته څنګه کولی شي مملکت سره کومک وکړي یا په رسمیت وپېژني. حال داسې مثلا هلته نیمایي نفوس چې میرمنې دي له خپلو ټول انساني حقونو څخه محرومې دي. زه فکر کوم چې هر مثبت اقدام چې طالبان وکړي اول خو د افغان ولس رضایت ترلاسه کوي، حمایت، او دا خود به خود باعث کېږي چې نړیوال هم دې سره مرسته وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت اقدام دی. امیدوارم چې دا سلسله دوام پیدا کړي. دا صرف د دې لپاره نه چې به نړیوالې په رسمیت پیژندل، د دې لپاره چې باید افغان ولس دا حق ده او افغان ولس رضایت
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کړوخیل سره مو مرکه اوریده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د غمرستې چې خلک وایي چې مرستنی در رسیدلې او یا د خلکو شخصي جبو تر رسیدلې دي ورولېدلې دي، دا غواسي چلته مستحق خلک لاس کسانی خپل لاس کسانو کې دی وسلنوم نشته سوی نو دا نه کسان ټول مستحق دي. خدا ټول پاتسي خدا غوته ورسیږي په سلو کسانو کې لست ترسیږي نیو ته نه رسیږي. نو هغه نیو کسان هم مستحق دي، خو هغه پاتي ورداسي. او بل دغه چې وایي چې د اسلامي امارت کې د پاکستان خلک کار کوي، یا زموږ ټانګان پاکستان ته ځي، یا زموږ تیاری پاکستان ته ځي، یا بل دولت ته ځي، دا خلک درواغ وای. دغه تبلیغات او دا درواغ هم جیدین پستړي، دا بالکل درواغ دي. د یوې وسپنی اثبات څوک نس کولای، او د یو اچا د یو فرد اثبات په ټول افغانستان کې څوک نس کولای. دوی د ثبوت ورسی باندې بیا وای. السلام علیکم.
السلام علیکم. څنګه شاس په خیر است؟ ازادي راډیو پرونو خبر لاند ته د شلمی کلیز مبارکي وایم. زه تقریبا د لاس کال کې چې ازادي راډیو اورم ډېر مینه سره دم ډېر ښایسته راډیو. بیا هم څه ټول ته د شلمی کلیز مبارکي وایم.
سلامونه نیکه هلي احترامات مې منی مل خان شینوارم د اچن لسوالې څخه. په لومړي سر کې د ازادۍ راډیو د شلمی کلیزې مناسبت باندې د ازادۍ راډیو د مشرتابه او کارکونکو ته مبارکي وایم. واقع چې ازادۍ راډیو په رښتینې ډول باندې د خپل د مظلوم ولس غږ تر چارواکو پورې رسول دی، ډېر زیات هلې ځلې د خپل ولس لپاره کړې دي او هغوی غږ یې د مسؤولو چارواکو پورې رسول دی. نو واقعیت موږ ډیر خوشحاله یو د ازادۍ راډیو د خبرونو نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شایس په خیر است؟ خیر ازادۍ راډیو کوم نو ورنو کوټور شایس دا غمل مسی د استاسي خبرې د غکې د استاسي سره په لیک کې دا سم دا خوښته زموږ مکتبونه خو د شاجی پولیسوالیک موږ مکتبونه به خسره به صورت اڅ دا امکان نسته نه له معلم ولا قدی غم یو سره نه ولا قد بل غم سره فقط د تنخوا شپې سره نه ځل کامر وغوړی وای کله مان درکو وه درکو دا درکو چاغش پیتی بلانه الک وی سی لار سی دته په مکتب کې بندارونه یا غفي یا جنجالونه یا جنگونه سر کې دلکانو تر دغه نه دغه شاد سمو کور نه
سموګه ګلاس اده راډیو ناوري تاسو هم که د خپل سیمه پاړه څه داسې لري چې له نورو سره شریکول غواړي زموږ د واتس اپ شميري او یا هم زموږه د استودیو شميرو ته زنګ وهي او خپل پیغامونه مراته ثبت کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه خبرو. لومړی د لوبو میدان او ورپسې تاندې څنګه د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه په سوشل بوک خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لاندېستا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په دې وروستیو څو ورځو کې خونړۍ حمله وکړې له افغانستانه د هیواد ته ننوتې دي. د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې. طالبان وایي حکومت یې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی خو له رسنیو هم غواړي چې ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د رسنیو پر وړاندې پراته ټول خنډونه له منځه یوسي. د طالبانو حکومت وایي د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن شنبه د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د اته اتیا افغانۍ او دوه اویا پولو په بدل کې پلورل کیږي. متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندیو د نوې ازموینې پر ضد لاس پکار شي. شمالي کوریا تیره اونۍ یک شنبه د منځني واټن ویشتونکی داسې بالستیک توغندی وازمې چې واشنگټن وایي د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او چینایي سیالی شی جین پینګ پر لویدیز غږ کړی چې د سړې جګړې د محل تکتیکونه بند کړي. دوی د خپلو اړیکو د پراختیا خبر داسې محل ورکوي چې د اوکراین پر سر د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سمه همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هلا چې ژوند به مخترېږي د تاندې څنګې ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو بحث کوو.
چزا نه وي خو ته نه وایست تاسو څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل منلې دي چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم زده نه لرګي باندې هلکې موږ مت درس نه زده کی داس درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه روایت نوٹ وای چزدا نه وی خیغه تنه وایست تاسو څنګه زده کنه سیز دریم نه وحی دی کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سیز بیا الته وحل کی بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینيږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لری شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختراوالي د تنبل او درس نه زده کوي نه زده کوي کورس لارتین کور کې پښتنو کې پلانګه زده کوي ټول درس نه زده کوي مثلا ښان پوي وایي